وخت د سهار یو لس بجې سوې د مشال ریډیو په بلخ پرونه کې د عبد الحق کاکړ سلامونه ومني. په خبر ایجنسی کې په یو بمې برید کې 15 کسان وچل سوي تر اتیا زیات زخمیان دي. د پاکستان سپریم کورټ د لوی کاروباري کس ملک ریاض له شخصي ټلویزیون چینل سره د مرکه اسخود نوټس اخیستې دي. په دې مرکه باندې د خلکو خبرګون څه دی؟ د قبایلي سیمو د زده کوونکو پر ستونزو، د حکومت د فاټا د نورو اصلاحاتو اشاره ورکول، د شام، مصر او افغانستان په اړه یو شمېر نور رپورټونه رو، خو دا هر څه به وروسته وي. پایله خبرونه کوو. ویونکی پامیر ساحل. لومړی د مشال رادیو خبری سرټکی. د پاکستان په خیبر ایجنسی کې یو 14 شوې ده چې پکې 15 کسان وژل شوې دي. د پاکستان سپریم کورټ د دې هیواد د لوی کاروباري کس ملک ریاض د لانجمنې مرکې په اړه د پلټنو لپاره 2 کسیزه کمیټه جوړه کړې ده او په مصر کې نن د ولسمشریزو انتخاباتو دویم پړاو لپاره رای اچول پیل شوې دي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د قبایلي سیمې خیبر ایجنسی په لوړګي کې بمی چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او له 80 زیات ژوبل دي. د مشال رادیو خبریال وایي چاودنه شاوخوا یو ساعت مخکې د لنډ کوتل د زخخیلو په اډه کې وشوه. تر دې وړاندې هم په جمرود کې د زخخیلو پر اډو کې بریدونه شوي دي، خو او دا قبیله له مودې راهیسې له وسلوالو سره په جګړه کې ښکېله ده، خو د دغې پیښې پړه تر اوسه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي افتخار محمد چودري د دې هیواد د لوی کاروباري کس ملک ریاض د لانجمنې مرکې په اړه د پلټنو لپاره 2 کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. ملک ریاض له شخصي ټلویزیون سره 3 ورځې مخکې مرکه کړې وه. په ژوندۍ بڼه د خپرې شوې مرکې د وقفو پر مهال هم د ټلویزیون د خپرونې چلوونکو او ملک ریاض ترمنځ شوې خبرې ثبت شوې وې چې بیا پر انټرنیټ خپرې شوې. په دې اړه سپریم کورټ د جوړې کړې کمیټې مشري قاضي جواد اس خواجه ته ورکړې ده او د کمیټې بل غړی جسټس خلجی عارف حسین دی. دا کمیټه به د دې پیښې پلټنې کوي او د ذمہوارو کسانو پر ضد به د کار روایې وړاندیز کوي. 2 ورځې مخکې د پاکستان سپریم کورټ رجسترار ډاکټر فقیر حسین پر ټلویزیون د خبرې شوې مرکې په اړه ویلي ول چې په دې کې شوې پوښتنې د ملک ریاض په خوخه وي. د پاکستان د کراچۍ پولیس وایي داسې معلومات یې ترلاسه کړي دي چې وسلوالې ډلې د خیر ښېګڼې د ادارې ایدی فاونډیشن د مشر عبدالستار ایدی ژوند ته خطر ور اړوي. چارواکي وایي تر دې وروسته د نوموړي د حفاظت ګامونه اخیستي دي. د سی آی ډي پولیسو یو مشر مظهر مشواڼی وایي له رپورټ ورته معلوم شوی چې وسلوال غواړي عبدالستار ایدی وتښتوي یا یې ووژني. په دې اړه عبدالستار ایدی په خپله مشال راډیو ته ویلي چې ژوند ته خطر دی.
حکومت کو رپورٹ ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی.
دا چې حکومت ته کوم رپورت په لاس ورغلی دی نو څه خبره به خامخا وي. هسې خو زه د انسانیت خدمت کوم او د ظلم په خلاف جنگ کوم. زه فکر نه کوم چې طالبانو او یا بل کوم چاته به زما د خیر ښېګڼې په کار کوم اعتراض وي. اوس حکومت ما ته پولیس راکړی دي، خو زه وایم چې زما د ساتنې لپاره پولیس سرتیرو ته اړتیا نشته.
که څه هم حکومت وایي د 50 کلن ایدی ژوند ته ګواښ د پاکستان د طالبانو غورځنګ لخوا دی، خو طالبانو دا تور رد کړی دی. په پاکستان کې حکومت د تیلو بیا ټیټه کړې ده. حکومت وایي په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د بیا ټیټېدو له کبله دوی هم د پټرولو بیا د 1 لیټر پر سر 5.5 روپۍ او د خاورو تیلو او ډیزلو بیا 5 روپۍ ټیټه کړې ده. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواک وایي د هیواد په بیلو برخو کې په شویو حملو کې د دوی 2 سرتیري وژل شوي دي. د امریکا په مشرۍ کې د پوځي اتحاد وایي چې پوځیان د جمعې پر ورځ د هیواد په جنوب او ختیځ کې وژل شوي دي. له دې پرته نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. هلته په لندن کې د برتانیا د دفاع وزارت ویلي د دوی 1 سرتیری د جمعې پر ورځ په هلمند ولایت کې وژل شوی دی. افغان چارواکي وایي په جاپان کې د ټوکیو په کانفرنس کې به له نړیوالې ټولنې د کال پر سر 15 ارب ډالر غوښتنه وکړي. د دې کانفرنس لپاره 13 ورځې په کابل کې د تیاریو په اړه غونډه وشوه. په دې غونډه کې د 70 هیوادونو او نړیوالو ټولنو استازو برخه واخیسته. په غونډه کې د افغانستان د مالیه وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال وویل حکومت هغه غوښتنې په یو سند کې غونډې کړي دي چې د ټوکیو په کانفرنس کې به وړاندې کوي.
برآمدگی به کنفرانس توکیو افغانستان
دی. وای توکیو کنفرانس د چمتووالي لپاره افغان حکومت خپل نظرونه په وسنت کې ځای کړی دي. دغه نظرونه د اوږدمهاله پراختیا په برخه کې دي. نن موږ په همدې سند خبرې کوو او دا به هم معلومه کړو چې افغانستان له توکیو کنفرانس څخه څه غوښتنه لري. دلته به په هغو سندونو هم خبرې وشي چې په توکیو کنفرانس کې تصویبیږي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جاپان ځانګړي استازي د ټوکیو کانفرنس مهم بللی دی او ویلي دي چې افغانانو ته به یو پیاوړی پیغام له ځان سره ولري. په امریکا کې د اوباما حکومت د دې هیواد کانګرس ته په خپل شپږ میاشتني رپورټ کې د دې پخلی کړی دی چې په یمن او سومالیا کې د القاعده د وسلوالو پر ضد مستقیم ګامونه اخلي. دا رپورټ چې جمعې پر ورځ خپور شو له هیواده بهر د جنگي عملیاتو په اړه دی. تر دې مخکې په یمن او سومالیا کې د بی پیلوټه الوتکو حملو خبرونه راغلي دي خو امریکا هیڅ کله د دې پخلی نه وکړی. په دې رپورټ کې د ډرون ذکر هم نه دی شوی او دا هم نه واضح شوی چې مستقیم ګامونه یا اقدام څه معنی لري. په دې رپورټ کې یوازې د امریکا د پوځي عملیاتو په اړه معلومات دي. په دې کې د امریکا د استخباراتي ادارو لکه سی آی اے د عملیاتو په اړه څه نشته. په رپورټ کې لیکل شوی په عرب ټاپو وزمه یمن کې میشته القاعده ډله اوس مهال د القاعدې نتورک تر ټولو فعاله او خطرناکه ملګری ده. په سومالیا کې امریکا د الشباب وسلوالې ډلې پر ضد مستقیم ګامونه اخیستي دي چې له القاعدې سره تړاو لري. او په مصر کې نن د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د دې هیواد وګړي رای اچوي. د دویم پړاو سیالي د اخوان المسلمین محمد مرسی او احمد شفیق ترمنځ ده. احمد شفیق د لری کړل شوی پیاوړي ولسمشر حسنی مبارک وروستی وزیر اعظم. په هیواد کې سیاسي تناو زیات دی او د دوه ورځنیو انتخاباتو پر مهال د نظم برقرار ساتلو لپاره شاوخوا یو نیم لک سرتیری ځای پر ځای کړل شوی دی. ډیری مصریان ویر لري چې د شفیق ولسمشری ښایي د مبارک په څیر واکمنی راولي. هلته د هیواد نور وګړي ویریږي چې مرسی ښایي هیواد د اسلامي دولت یا ریاست پر لوري روان کړي. د خبرونو پای
خبرونه مو له پامیر ساحل اوریدل پروانه غړي کې دا رپورټونه لرو. خبر ایجنسی کې بمی چاودنې 15 کسان وژلي او تر اتیا زیات ټپیان کړي دي. د پاکستان سپریم کورټ د لوی کاروباري کس ملک ریاض له شخصي ټلویزیون چینل سره د مرکې از خود نوټس اخیستلی. په دې قضیه کې د خبریالانو په اړه رسوایانو دا مخلګو باور څومره زیانمن کړی دی.
یار اعتبار یو باندې هم نسی کولای په واجه داغه چې دا ګرد سیدی مطلب یو نه یو کنسپټ شاله خو لري.
امریکا هند او افغانستان درې اړخیزه خبري پیلوي. د پاکستان لپاره د دې معنا څه ده؟
د واشنگتن غوښتنه له چیلي نه د دې معنا ورکړي چې نور امریکایان نو امید شوي دي له اسلام آباد.
په نړۍ کې د خلکو د ځان وژلو یو شمېر وجه کېدلای سي خو د قبایلي سمو یو ماشوم ولې خودکشي کړې ده؟
او بس ویل مال دی سکول جامې راواله او نورې نه وي او بس ویل په دې زندګۍ سو بس استه ځانته تلې وره.
د دې ماشوم حساب او سره به د قبایلی سیمو افغانستان مصر او شام پاړه رپورټونه واوري. د مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونی د پایل رپورټ او نیغ په نیغ زو قبایلی سیمه خبر ایجنسی ته چې هلته د مشال ریډیو همکار را سره د ټلیفون پلان دی او لکه څنګه چې مول په خبر ایجنسی کې نږدې یو ساعت مخکې یو بمی چاودنه شوی چې پکې 15 څخه زیات کسان وژل شوی او اتیا څخه زیات ټپیان دي. کته سو فرهاد شنواری لښ تفصیل راکړي چې چاودنه څه وخت څنګه او څومره کسان وژل او ټپیان کړي دي.
جی دا د خیبر ایجنسی په لوارګي بازار کې د چارباغ پر روډ د بازار زخخیلو په اډه کې یو درنه بمی چاودنه شوې ده چې لکتر لګا 15 کسان پکې وژل شوي دي او د اتیاونه زیات کسان کې جوبل شوي دي. بازار زخخیل د خیبر ایجنسی نه لری د خیبر ایجنسی د لوارګي تحصیل یو لری پرته سیمه ده چرته چې زخخیل قبیله آباد ده. او لکه څنګه چې تاسو ته د پخوانه معلومه ده چې د تیرو اوسو کلونو رئیس زخخیلو او دني وسلوالو دلو ترمنځ نښتې روانې دي او دوی ترمنځ یو شمېر اختلافات دي او په یو بل باندې بریدونه کوي. نو دا ښایي چې دغه هم د وسلوالو لخوا دغه برید شوی وي او لا تر دې دمه د دغه پیښې په اړه چاپغاړ باندې نه راخست.
یعنی تر اوسه پورې دا په یقیني سر نه سوال کېدلای چې دا بمی برید بچا کړي تر څو پورې څوک ذمہواري نه کې قبول. خو دا راته وسې تاسو هسپتال ته روغتون ته تللی واست هلته مو څه ولیدل؟
یو خو داسې وه چې کله دغه چاودنه وشوه نو په ټول بازار کې یو تور لوګی جوړ شو. هر طرف ته خاورې وې، تور لوګي وو او په خاورو خړ مړی او جوبل شوی کسان اوچته دل په گاډو کې اچول او دغه روغتون ته راوړل. دا مهال زه پخپلا د خیبر ایجنسۍ په مرکزی روغتون کې موجود یم او دلته چې زه ګورم چې یو شمېر مړی دلته کې په ځمکو باندې پراته دي. جوبل شوي کسان چې کوم دي دا په برامدو کې پراته دي. دوی دپاره حالت اسانتیاوې او سهولتونه نشته چې کوم د دغه یو لوی ناورین دپاره په کار وي.
یعنی اوس دا وخت دغه چې کوم زخمیان دي دغو ته طبي اسانتیاوې یا طبي مرستې ورکول کېږي که نه؟ دوی یو بل ځای ته یا امبولنسونه شته چې بل ځای وړي؟ د ډاکټرانو شمېر هغه سې دی کمپوډران هلته شته دوایانې؟ آیا دغه هر څه دوی ته ترلاسه کېږي که نه؟ دوی بېیارو مددګار پراته دي.
دلته کې د خیبر ایجنسی سرجن هم رسېدلی دی او چې کوم نور ډاکټران دي هغه ټول دلته کې موجود دي. خو د ایمبولنسونو کمی دی او د نورو اسانتیاو هم کمی دی. نور په داسې معمولي درملنه د دغې خلکو روانه ده خو کسان زیات دي او د عملي کمی دی.
او دا راته وایسته چې د چاودنې نوعیت معلوم سوی چې دا څنګه چاودنه و؟ چارواکي څه وایي یا خلک یعنی شاهدین څه وایي؟
اوس ما د لنډ کوتل پولیټیکل تحصیلدار ارشد خان سره په دې اکله باندې خبرې اترې وشوې. هغوی وویل چې دلته کې یو پیک اپ ودرول شو چې د مخکې نه پکې بارود کې ښودل شوي وو. دا یو موټری بمي چاودنه وه.
سمه ده. او فرات خان که تاسو سره څوک عیني شاهد وي نو مشال ویډیو به غواړي خبرې وسره وکړي. هلو سلامونه، ستاسو نوم څه دی؟
وعلیکم السلام.
ستاسو نوم څه دی؟
زخمی. ما زخمی.
او نو تاسو څنګه زخمی شولاسته؟
دماکه اوس وقت چېرې کوڅه کې په خلب کې به خوب شوی ما پروت یم دلته.
نو دماکه چې کله کېده ته چېرته وې؟ څومره لیرې وې؟ نو تا چاودنه تا دماکه ولیدل چې څه څه وسو؟ یعنی هلته تا خلک ولیدل په څه حالت کې د ولیدو؟ نو ته زخمي، ستا زخمونه څنګه دي؟ په کم کم ځای د زخمونه راغلي دي؟ زه خدای دې روغ جوړ که. خدا راته وایي چې تاسو له دماکې څومره لیرې واست؟ زه سمه ده. تاسو د خدای روغ جوړ کې ډېره ډېره مننه. او مشال ریډیو به هڅه کوي چې د دې پېښې تازه او حال درکړي او نور اړخونه یې وکړي. وروسته به فرهاد شینواري ته راځو. لکه څنګه چې فرهاد شینواري وویل چې بمي چاودنه سوې ده په زخخېلو کې، په پیکپ کې د چارواکو په وینا باندې چاودېدونکي توکي ښول شوي وو چې پکې د زخخېلو په اډه کې سوې ده. او په دې کې 15 کسان وژل شوي او تر اتیا زیات ټپیان دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم د خبرونې نورو رپورټونو ته راځو. د پاکستان سپریم کورټ د لوی کاروباری کس ملک ریاض له یو شخصي ټلویزیون چینل سره د مرکه اسخود نوټس اخستلی دی. دا مرکه د دنیا نیوز چینل سره کړې وه چې د هغې یو برخه هغه چې کومه نو ریکارډ شوی خو چا پټه ریکارډ کړې وه په هغه کې داسې ښکاره شوی چې دغه مرکه وار له مخه دوی ترتیب کړي او چې کوم قربانه دي او چې کوم میلمه ملک ریاض دی هغه د یو بل په خوښه خبرې کوي. دا د حکومت د سپریم کورټ دا خبره کوي. نو په دې اړه باندې نور تفصیل له ریاض مسخیل اخستی دی.
د کمې معاملې د کم کیس د ملک ریاض او د ارسلان او بیا د هغې وروسته چې کوم تاسو د مرکو خبر وکړه، یقینا چې همدغه معامله کله په سوشل میډیا باندې یا د انټرنیټ د لارې دغه مختلف کم چې آف کیمرا یا کم چې انیر شوي نو کم ویژول خلکو کتلي نو په ټي وي باندې، نو هغه په انټرنیټ باندې خلکو کتل. دغه شانتي چیف جسټس د هغې نوټس واغستو او د هغې نه مخکې کم چې د سپریم کورټ رجسټرار دی فقیر حسین هغه نوټس وغوښتل چې په پدې باندې خپل نوټ ولیکه چې دا څنګه دا څه معامله شوې ده او په دغه لړ کې یو فل کورټ چې کوم دی اجلاس هم راوبللو په دغه اجلاس کې د نورو چارو کوم مقدمات یا کوم نور د ججانو معاملې د هغې سره سره خصوصي یو دا موضوع هم وا چې څنګه د عدلیې خلاف سازشونه کیږي او څنګه په هغې کې کم کم ټی وی یا نور مطبوعاتي چې کوم غړي دي په د صحافیان دي خبریالان دي هغه پکې تر کومه حده پورې ککړ دي. دغه لړکې دغه مرکه چې کوم راغلې وه مخې ته هغې باندې خپل نوټ کې فقیر حسین دا لیکلي وو چې دا بالکل د عدلیې خلاف سازش او دا ټیک د جدا شی انیر شوی نه دی دا کوم ویډیو چخکاری انیر شوی نه د پټیویانو نه راغلی خو بیا هم دا یو حقیقت چې دا خبرې شوی دی.
آیا خپل د دې چې کوم کوربو د دې دواړو ټلویزیون یو مبشر لوکمان او بل مهر بخاری و د دوی آیا وضاحتونه راغلی دي؟
جی بالکل تر سو پورې چې د مبشر لوکمان خبره ده نو اوسه پورې د هغه د طرفه خو هېڅ داسې خبره سه وضاحت سپیناوی نه دی راغلی. البته نو په دغې باندې بیا مهر بخاري دا خپل صفائی پیش کړه چې دا خو خاص خبره نه ده او ټول چې څونه هم صحافیان دي د هغې د دغې خلکو د سیاستدانانو سره د خلکو سره تعلقات دي هغې نو دغه شانې هغې خپل ځان پاکول غوښتل نو دا خاص خبره نه ده چې ګنې که ما یو پیغام راغی یا دې نه علاوه چې کوم نور د سوالونو د جوابونو خبره وه نو هغې وویل چې ما باندې د بره نه د مینجمنت د طرف او چې کله دونه غټ پروګرام کیږي نو ټول انتظامیه د چینل د مالکانو سره هغه په دې کې انوالي هغه دې ته ګوري چې دې کې څه خبرې کیږي او هغه ته هم وایي چې وخت په وخت باندې د بار نه ټلیفونونه او میسج راتلی چې ګنې دې میلمل زیات موقع ورکې دې ما تنګوي د باندې زیات سوالونه مکوي چې دې خپل جواب په خښان درې خلک د جواب اوریدل غواړي نو دا وایي چې یو غلط کار شوی دی زمونږ هغه خبرې په غلطه طریقه باندې مخکې راوستې شوې دي او دا د هغې خلاف یو سازش دی.
د ملک ریاض ډاکټر ارسلان چې د چیف جسټس زوی دی هغه ته د رشوت یا پیسو ورکولو چې کوم سکینډل مخې ته راغلی په هغه کې بیا ډیر داسې سکینډل راغو چې ډیرو خبریالانو ته د کس یعنی ملک ریاض پیسې ورکړي دي چې هر خبریال په خپل کوشش کوي چې د دې تردید وکړي خو بیا هم میډیا یو ځل بیا تر بحث لاندې راغلې ده. هم د خلکو غبرګون دې ته څه دی نیاز مسخیر له ځینو خلکو سره خبرې کړي او دا رپورټر رالېږلی دی.
دا د پاکستانی شخصی ټلویزیون سره کارکون کې صحافی مهر بخاری ژغ دی کوم چې د ارسلان افتخار پروانی مشهوره قضیه کې لوی کردار شتمن کس ملک ریاض سره مرکه کوي. د مرکه پر مهال د دمې پر وخت په دغه ژغ کې نوموړی ملک ریاض ته وایي چې دی کسه په ذهن کې لري په خپله دی وایي ولې چې که دوی مخ ته پوښتنه پر وکړي نو بیا به داسې معلومیږي چې مرکه له مخکې برابره سوې یا پلانټډ ده. مهر بخاری مخ ته بیا خپل دامنی چې مرکه واقعي د هم پلانټډ یا لواره برابره لدې سره سره په دغه قضیه کې پر سو وتلو پاکستانی صحافیانو له ملک ریاض د درنو پیسو اخیستلو تورونه هم نن سبا د هر عام خاص پر خوله دي. دغه وضع د خلکو په وینا دوی په پاکستان کې له صحافته ډیر مایوسه کړي. د سیمې یو ځای کس عجب خان په دغه اړوای
دا کوم کیس سکندر کی و ایکسپوز لو نو چې ودی ته وګوره ډیر یعنی علاقه بد ځنه سو هغه کوم اډینس چې هغه ډیر بد ځنه سلو او د دې مطلب ډیر غلط اثرات مرتبه کیږي.
یو بل ځای کس مهر الله بیا وایي په پاکستان کې صحافت ډیر بدنامه شوی او اوس دوی حیران دي چې اخر پر چا باور وکړي.
صحافت خو له وخت زخ په پاکستان کې یو نیم سړی خو نس کې دی چې هغه بونی نور اکثره لامهږي اکثره د سرمایدارو د جاګیدارو د امیرانو اخیستی دي او د هغو په منشا باندې دوی چلیږي.
دغه بل کس نصیب الله بیا وایي دی له صحافیانو سره تړلې دغو خبرو دومره مایوسه کړی چې اوس به نه چاته غوږ کښېږدي او نه به د چا پر خبرو باور وکړي.
یار اعتبار یو باندې هم نسی کولای په واجه دغه چې دا ګرد سیدی مطلب یو نه یو کنسپټ شاله خو لري دغه آی ډونټ بلیو.
عجب خان وایي که څه هم په یاد کیسه کې یوازې صحافیان بدنامه سوي صحافت نه مګر بیا هم د خلکو د معلوماتو لارې اوس شکمنې سوي او اوس به خلک د ده په وینا هر خبر ته د شک په سترګه ګوري.
ټوټل خو موږ په یو کیټګری کې نسو اچوای ډېر ښه انکرزم ستا او ډېر ښه موږ ته مطلب د غم راکوي او اوس د ارسلان خان خلاف کوم کیس روان دی دا جینین دی یا دا فیک دی دا خو الله ته معلومه ده لیکن کرپشن دومره دی چې داس یو ادارم پاته نه د چې پای کې کرپشن نشته.
په بلوچستان کې ځای خلګوای تورن صحافیانو نه یوازې خلګ لمایوسی سره مخامخ کړل بلکې دوی د ویر حیرت بے باوری او شک یو نه راستنیدونکو سفر خواته هم و غرزول. نیاز مسخیل مشال رادیو کوټه
سروي.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی تیرے کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبرې
د مشال ریډیو په نوې ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3:30 بجې
د مشال ریډیو په خبرونه. د پاکستان د کراچی پولیس وایي داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې وسلوالې ډلې د خیر ښېګڼې د ادارې ایدی فاونډیشن د مشر عبدالصدار ایدی ژوند ته خطر راړوي. د دوی په وینا له دې وروسته یې د نوموړي د خوندي کولو لپاره لازمي امنیتي ګامونه اخیستي دي. نور تفصیل څه دی؟ ظفر کریمی راکوي له کراچی.
د سی ای ډی پولیس چارواکي وایي په دې وروستیو کې ورته داسې رپورټونه په لاس ورغلي دي چې ترې څرګندېږي چې د خیر ښېګڼې د ادارې مشر عبدالستار ایدی د ځینو اورپکو ډلو د پلویانو لخوا وتښتول شي. د سی ای ډی پولیسو ایس پی مزر مشواڼي وایي دوی ته ترلاسه شوي یو رپورټ څخه معلومیږي چې د پولیسو ځینې مشران او عبدالستار ایدی اورپکو ډلې یا خو د پیسو دپاره وتښتوي او یا یې په نښه کړي. ای پی خبری اجانس د پاکستان د امنیتی چارواکو لخولې وایي چې د تښتونې پلان جوړونکي عناصر د ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره تعلق لري. د ایدی فاونډیشن مشر عبدالستار ایدی وایي اوس د پولیسو په سخته پیره کې خپل خوځښتونه ترسره کوي. له مشال رډیو سره په خبرو کې عبدالستار ایدی زیاته کړه،
حکومت کو رپورټ ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی.
دا چې حکومت ته کوم رپورټ په لاس ورغلی دی نو څه خبره به خامخا وي. هسې خو زه د انسانیت خدمت کوم او د ظلم په خلاف جنگ کوم. زه فکر نه کوم چې طالبانو او یا بل کوم چاته به زما د خیر ښېګڼې په کار کوم اعتراض وي. اوس حکومت ما ته پولیس راکړی دی، خو زه وایم چې زما د ساتنې دپاره پولیس سرتیرو ته اړتیا نشته. بلې خواته د ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان له نامعلوم ځایه په ټلیفون د مشال رډیو سره په خبرو کې د دوی د پلویانو لخوا د عبدالستار ایدی د تښتونې خبرونه رد کړي دي. عبدالستار ایدی 50 کلن دی او هغه د تیرو 28 کلونو راهیسې د ایدی فاونډیشن په نوم د خیر ښېګڼې اداره چلوي. د ګینز بک اف ورلد ریکارډ له مخې ایدی فاونډیشن په دنیا کې د ایمبولانسونو درلودونکو تر ټولو لوی اداره ده. دغه اداره په پاکستان کې دننه او بهر مړو او جوبل کسانو ته سلری ساته د بې پیسو ایمبولانسونو اسانتیاوي برابروي. د دې ترڅنګ ایدی فاونډیشن بې کوره زنانو او ماشومانو د پالنې چارې پر مخ بیایي او د دې سره سره د خیر ښېګڼې یو شمېر نور کارونه هم ترسره کوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
د مشال رادیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال رادیو خبرونه رانه تیرې شوې.
نو دې کې د خپکې دوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو .com. دا د مشال رادیو د وی پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای؟
او د مشال رادیو په وی پاڼې کې کول شي نور تفسیری مو اوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
وسم د قبایلی سیمو په اړه یو بل رپورټ. د قبایلی سیمو د پاره منظور شوی میډیکل کالج او آی ټی یونیورسټي باندې اوسم د قبایلی سیمو اوسیدونکو اعتراض لري، وایي چې د دې په ضد به خپل احتجاج جاری ساتي. بل طرف ته د قبایلی سیمو نمائندگان وایي چې ټولې فیصلې په اتفاق سره شوې دي او ډیر ژر به په دې منصوبو کار پیل شي. لیسان بعد ریاض مسخیل رپورټ لري.
د حکومت لخوا د قبایلی سیمو او خلکو د پرمختګ لپاره اعلان کړی شوی منصوبو کې دوه هغه لوی تعلیمي ادارې هم دي چې لا تر ننه په خلکو او منتخب نمائندګانو جوړجاړی نه دی راغلی. دغه منصوبو کې یو فاټا میډیکل کالج او دویمه آی ټی یونیورسټي ده. د قبایلی سیمو زده کوونکو وینا ده چې دا منصوبې د دوی نمائندګانو د خپلو ذاتی ګټو په بدل نورو ایجنسو ته وړي دي او د دې پریکړې په ضد به په هر ډګر احتجاج کوي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي یو زده کوونکی عبدالرازق وایي
میڈیکل کالج منظور پاٹا کی مشران جو مشران صحیح مشران دی زکا چھ پاٹی نشور من کالج کز او خبر کی گرے سوجت کڑے و فضل دا کم بنو کی مشورہ سره کو جتم خیال سره انشاءاللہ 20 تا 22 تا سے سوچ کڑے
دا رنگ یو بلز دکون کی فضل رحمان وای چھ جنوبی او شمالی وزیرستان کی دز دکون کو دا پارا دلیک لوس مو کے اسے ہم ڈیرے کمی وی نو بایت چھ میڈیکل کالج یا آئی ٹی یونیورسٹی دغل تا جوڑ شوی وا
دا علاقے چھ کم دی بجاوڑ جنس چھ سره پشاور چھ کم کالج نہ دی پشاور ور نزد دی کنا پشاور کے ڈیرے یونیورسٹی دی کنا او مون تا نری پر وزی کے خلاف مون احتجاجونا گو جسی با گو او دا میڈیکل کالج کے مجاہد سے اتفاق نہ سوتر چھ یادا ور اور اگزی جنس تے جوڑ سی یادا بجاوڑ جنس تے جوڑ سی
دا شان مشال ریڈیو سرا خبرو کے یو بلز دکون کی سیرت اللہ اوے چک دوی پیخور یا اسلام آباد کے سبق وائی نو دا دوی د وسا بہر دی دے زیاتوی
جی مخدا خبر کولا جی مون سر دا ډیر غړ ظلم شو یا لکه مون ډیر غریبانه خلکو د مر خرچ مخ نه نو کنه دی مون دا سیم کا پټا کالج او ډیکر کنه دا مون نه تفصیل کو مون دا وړه ګیلا دل ک کمران نه مون دا ډیر ډر چکو دا مو سر دا ظلم کو کنه
د دې ز د کون کو پښتنو جوابولو د پاره مشال ریډیو د شمالي وزیرستان نه د کمی اسمبلی غړي محمد کامران خان سره د تماس کوشش وکړو خو بریالي نشو ول بل طرف ته د پلو او سرحداتو یا سفران وفاقي وزیر شوکت الله خان وای چې د تعلیمي ادارو لړکی ټوله فیصله د قبایلو منتخب نمائندګانو په سلا مشورې سره کړې دي او په دې باندې ډیر زر کار شروع شي. د دوینا وا
ما خپل مرګرو ته ریکوست وکړ چې زمونږ د باجوړ باندې ډیره زیاته ده اصل ته حالات هم الکتریک دي درې مدا چې د باجوړ کم اسپیټال دی هغه ماشاءالله په داسې طریقه باندې دی چې هغه یو میډیکل کالج د پاره فټم دی او دا کی پریکټس ډاکټران کولای شي. بل زمونږ په دې اگزیستینګ اسپیټال باندې د مومندو او د جندول د دیر د سایت د خلکو هم انحصار دی. دیو جنا مرګرو ای زما سره ټول راضی شو او دا میډیکل کالج فلحال کوم ډیسیژن چې وشو نو هغه مطابق به دا په باجوړ کې جوړیږي او آی ټی یونیورسټي به په پاله چینار کې جوړیږي.
د شوکت الله خان خبرې ته د متحده قبایل پارټي مشر حبیب ملک سدا سي جواب ورکړو.
زه صرف دا یو پوینټ وایم چې دا د دې د پارلمان غړو صرف کار نه دی ګنه چونکه زه دا منم چې دا د خلکو نمائندګان نه دي نو دې څنګه فیصله کوي دا او به شک مشران جمع شي او هغه فیصله وکړي چې باجوړ ته کې پارچې ځان ته کې ځان په سر سر به دا فیصله مونږ ته قبول
ده. حبیب ملک په خبره د قبایلو د ترکې د پاره به منتخب نمائندګان خپل ذاتی ګټې قربانوي ځکه چې د دې اختلافات له وجې د قبایلی سیمو د پاره منظور کړی شوی ایوب میډیکل کالج هم په اپټاباد کې جوړ کړی شوی دی او وسینا چې دا منصوبې هم د لاسو اوزی. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
خبر ایجنسی ته زو بیا را سره د ټلیفون په لاندې مشال همکار فرهاد شنواری دی. فرهاد شنواری اسیسټنٹ پولیټیکل ایجنټ هسپتال ته درغلی دی. هغه د دې پیښې د تصدیق پاړه باندې څکم جزئیات ورکو. یو منټ وخت دی راتو وایست.
دلته کې اوس د خیبر ایجنسی د لنډ کوتل تحصیل مرستیال پولیټیکل ایجنټ خالد ممتاز کندی او د خیبر ایجنسی چې کوم د ایس سی کمانډنټ ته هغوی راغلی وو. خالد ممتاز کندی چې مرستیال پولیټیکل ایجنسی د لوارګي سیمې هغوی وویل چې دغه یو بمی چاودنه وه او مخکې نه دغه بم چې کوم وو په یو ګاډي کې ښخ کړی شوی وو. دوی وویل چې دوی دلته کې د زخخیلو دغه هډه ختمه کړې هم وه خو بیا به هم دغه یوه لاره هم وه او د زخخیلو په نوم دغه اډه یادېده. نو په دغه اډه کې دغه زورور چاودنه شوې ده.
خدای سره تاسو چې دا نور داسې څه تفصیل ورکو یعنی په سرکاري توګه د مرګ ژوبلې او د دې ټولې تصدیق وکړي کنه چې څومره شمیر دي څه حساب دي یا نور دوی څه کوي؟
دوی په سرکاري توګه باندې همدغه د دیار لسو کسانو تصدیق ورکړي چې دغه مړی دي او څلور پنځوس کسان یې وخول چې دا ژوبل شوي دي. خو مونږ د دوی نه مخکې را رسېدلي وو. زمونږ چې کوم پخپله باندې ما وشمرل هغې کې پنځلس پورې کسان وژل شوي وو چې زیاتره پکې ماشومان هم وو او همدارنګ د اتیاو څخه زیات چې کوم وو هغه جوبل شوي دي.
ډیر مننه فرحات شنواری. بیا به هم د دې پیښه په اړه باندې تاسو تازه معلومات اخلو. شو وخت ورته غواړو. مشال ریډیو تاسو اوري د خبرونې په نیمای تر رسیدلیو. یو لسمه بجې کېدونکې دي. پامیر ساحل ته مایک سپارم چې دا وخت د خبرونو لنډیز راته واوروي.
د پاکستان قبایلی سیمه خیبر د لوړګي په بازار کې چاودنه شوې ده چې پکې لکتر لګه 15 کسان وژل شوی او لا اتیا زیات ژوبل شوی دي. حکومت وایي چې په دغه پیښه کې تر اوسه پورې د 14 کسانو د وژنې تصدیق کوي. د پاکستان سپریم کورټ د دې هیواد د لوی کاروباري کس ملک ریاض د لانجمنې مرکې په اړه د پلټنو لپاره دوه کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. په کراچۍ کې پولیسو ویلي د پاکستان د خیر ښېګڼې د ادارې مشر عبدالستار ریدی ژوند ته د خطر په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. په پاکستان کې حکومت د تیلو بیا ټیټه کړې ده. ناټو وایي په افغانستان کې دوه سرتېري وژل شوي دي. افغان حکومت وایي د ټوکیو په کنفرانس کې بل نړیوالې ټولنې د کال پر سر د 50 ارب ډالرو مرستې وغواړي. په مصر کې نن د ولسمشریزو انتخاباتو دویم پړاو لپاره رایه چول روان دي. امریکا منلې چې په یمن او سومالیا کې د وسلوالو ضد مستقیم ګامونه اخلي.
له پامیر ساحل مو خبرونه د خبرونو لنډیز اوریدي. او سم سراج زهیر په اسلام آباد کې د نن ورځې د پاکستان ورسپانې لوستي هغه په اداریو کې چلیکلي او په اخبار کې چاپ کړي څه دي غټ خبرونه څه دي په دې اړه رپورت راکوي.
نن د پاکستان ټولو د انګریزي او اردو ژبو ورسپانو خپل سرخو کې د عدلي خلاف د ویډیو په حق له خبرونه راغستي دي. د انګریزي ژبې ورسپانو ډان خپل سرخي کې لیکي چې ججانو د اعلی عدلي خلاف سازش ناکام کړو. د غرنګ دی نیوز ورسپانو خپل سرخي کې د دې خبر په باب له صدا سي لیکي چې فل کورټ د عدلي خلاف منصوبه بندي راښکار کړه. د اردو ژبو ورسپانو کې جنگ هم دې خبر لا پسرټکو کې زیور کړي دي او لیکي چې د عدلي خلاف سازش راښکار کړي شو او دا چې د ملک ریاض د مرکې د پلټن لپاره د وطني کمیټي جوړ کړې شوې ده. مشرق ایکسپریس اواز ورسپانه هم خپل سرخو کې د خبر ته کتنه کړې ده او وایي چې د میډیا سکندل د پلټن لپاره عدالت د وطني کمیټي جوړ کړې ده. اواز ورسپانه خپل سرخو کې زیاتوي چې عدالت د نجی ټي وی چینل خلاف د کاروایي حکم هم ورکړی دی. اوس یو نظر د مقامی ورسپانو په اداریو باندې. ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د اقوام متحده د بشري حقوقو ماهرینو ویلي دي چې ټول نړۍ کې 20.5 کروڑ ماشومان خواري او مزدوري کوي چې پکې د نیمو زیاتو نه جبري مشقت اغستې شي. د ادارې په وینا چې اقوام متحده خو اکثر د داسې صورتحال ذکر کوي خو ویل دا هم ویل پکار دي چې د حالاتو اصل ذمہار د ترقی یافته ملکونو پالیسیانی او د ترقی پذیر ملکونو حکمرانان دي. ځکه چې مالدار ملکونه د غریب ملکونو استحصال کوي چې لکه بلې هلته د ترقی کارونه متاثر کیږي او بل پلو د ترقی پذیر ملکونو زیات تر حکمرانان درغلوي او هغوی د ملک پیسې د ولس په ځای په خپل ځان خرج کوي. نو که په داسې صورتحال کې اقوام متحده په حقیقي معنی کې د دې مسلې حل غواړي نو هغوی له بعد تر کې وزیر ملکونو کې د استحصالي سیاسي او معاشي نظام بدلولو لپاره په کوټلي بنیادونو باندې عمل کول پکار وي. اج ورسپانې خپل ادارې د بجلی په لوشډینګ باندې لیکلي او وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت صوبه کې د بجلی لوشډینګ په فوري توګه د ختمولو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې په صوبه کې ګیس بجلی او تیل پیدا کیږي نو په کار ده چې لومبه دي د خیبر پښتونخوا صوبې ضرورتونه پوره کړي شي او بیا دي نور صوبو ته د دې ځینه تیل ګیس او بجلی ورکوي او که تاسو اونک لې شو نو دا به د عین خلاف ورزي وي. ادارې وایي چې یو صوبه کې ارزان بجلی پیدا کیږي ارزان ګیس پیدا کیږي خود هغه ځای خلکو ته په ګران نرخونو بجلی او ګیس ورکول شي او بیا لو شډینګ لا جدا دي. نو باید چې د دې مسلې د حل لپاره صوبایي حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي او د تشو خبرو په ځای باندې وفاق سره رابطه وکړي او خبر ورسره خلاص کړي ځکه چې دا د دوی عیني حق دی. جمهوریت پښتون خپل ادارې کې د ملک ریاض او ارسلان کیس راغسته او وایي چې دغه کیس کې دوه تنی جرګګۍ اټارنی جنرال ته ویلي دي چې د ماملې په لټنه دي د حکومتي ادارو په ذریعہ وکړي او کدي کې هر څوک کړوي نو د هغه خلاف دي سخت کاروایی وشي. ادارې وایي چې دا یو ډیر ښه او د ستاینې وړ ګام دی او د سر بده احتساب لار خلاص شي چې چیف جسټس خپل دوی احتساب ته وړاندې کړو او د دې نه دا خبره ثابتې چې احتساب د هر چا د پاره یو شان پکار دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ورسپانی واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلی د پاکستان د فوجو استخباراتي ادارو رویه د خبره په ډاګه کوي چې هغه په افغانستان کې د خپل خوشي حکومت راوستل غواړي. بلخو اکونومست مجلې په مقاله کې راغلی د هر چا په خوله هم دا یو پښتنه ده چې په پاکستان کې ملک ریاض نومي کس له عدلیه سره دومره لوی جنگ ولې پر خپل سر اخیستی، او آیا دته د ولسمشر زرداری یا پوچ د داسې کولو ویلي دي او کنه؟ اسرار علم مومن زخه واوري.
روسپانه واشنگتن پوسټ په یو مقاله کې راغلی دی په راتلونکو کې د افغانستان مسلې د امریکا په پرتله د پاکستان پورې اړه لري، خو امریکا دا خبره له پامه غورځولې چې په افغانستان کې د مستقل ثبات راوستلو لپاره څنګه پاکستان وسیله جوړې شي. د پاکستان پوځي او استخباراتي ادارو رویه دا خبره په ډاګه کړې چې هغوی په افغانستان کې د خپل خوخي حکومت راوستل غواړي، خو امریکا او زیاتره افغانان به د دې مخالفت کوي، او همدارنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو او د یو باثبات افغانستان په لار کې تر ټولو لوی خنډ همدغه مسله ده. مغالیکون کې وایي د پاکستان چارواکي به خپل هڅې جاري ساتي چې وخی په 2014 کال کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وته ورسته به دوی له امریکا سره د هند په پرتله ډېر ښه ملګری وي، ځکه چې دوی غواړي امریکا له دوی سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. پاکستان پر نظر د کچری هند په افغانستان کې خپل مضبوط کړی، نو بیا د هند لخوا په بلوچستان صوبه کې یاغیتو مخه تارات لشي، او د پاکستان په واسطه د خبره معلومه ده چې دا لوبه څنګه کېدی شي، ځکه چې د سباندې یوې لسیزې راهیسې هغوی د هند تر قبضې لاندې کشمیر کې په دغه دنده ترسره کولو تورن دي. د مقالې په اخره کې راغلی دی په پاکستان کې نن سبا دا خبره ډېره عامه کېږي چې دغه هیواد په خوانی ولسمشر پرویز مشرف له امریکا سره اړیکې مضبوطی کړې وي، خو لیکوال زیاتوي کچر اسلام آباد داسې نه وکړي نو له دې سره د هندوستان او امریکا ترمنځ ملګرتیا ته تقویت ترلاسه کېدی شو، او دا رنګ د دې له وجې بیا د پاکستان خپلواکۍ ته هم خطرې رامنځته کېدی شوې. بلخو د اکانومست مجلې په یو مقاله کې راغلی دی د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار چودھری په دغه هیواد کې یو معزز تن ګڼل کېږي، ځکه چې پاکستان کې سپریم کورټ یوازنۍ اداره ده چې له درغلۍ پاکه ده. خو د جون په 12مه نیټه په سپریم کورټ کې د چیف جسټس په زوی د کرپشن کیس له کبله د دغه هیواد خلک ډېر حیران شوي. د ریاس په نامه یو تن د افتخار چودھری په زوی د کرپشن تورونه لګولي. همداراز کله چې ریاس عدالت ته حاضرېدو نو د هغه د حفاظت لپاره د سکیورټي لوی انتظام شوی وو. مقالګون کې وایي د هر چا په خوله دا یو پوښتنه ده چې ریاس نومیتن له عدلیه سره دومره لوی جنگ ولې په خپل سر اخیستی، او آیا ولسمشر زرداری او یا پوز هغه ته د داسې کولو ویلي او کنه، ځکه چې دواړه خواوې عدلي اغیزمن کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوسم شام ته ځو. په شام کې د ملګرو ملتونو د څارونکو ماموریت مشر ویلي په دې هیواد کې د روان تاوتریخوالي لپاره حکومتي ځواکونه او د دوی وسلوال مخالفین یو رنګ ذمہ‌وار دي. دا په داسې حال کې ده چې ریپورټونه وایي د شام د مسلې د حل په لړ کې د نړۍ غټ طاقتونه لا هم نه دي یوې موافقې ته رسیدلي. تفصیل له واشنگټن هارون بشاره کوي.
د سوریا لپاره د ملګرو ملتونو د څارونکو ماموریت مشر میجر جنرال رابرټ موډ چې په دغه هیواد کې د 13 اپریل میاشتې په 12مه نیټه د اعلان شوی اوربند جاج اغستنې ذمهواري ورپغاړه ده. د جمعې په ورځ په دمشق کې خبریالانو ته په وینا کې د سوریا د تاوتریخوالي د روانې لړۍ لپاره حکومتي ځواکونه او د دوی وسلوال مخالفین دواړه خواوې ملامت کړل چې وی ویل د تیرو لسو ورځو راهیسې د دواړو ډلو په خوخه د تشدد په پیښو کې اضافه شوی چې تاوان یې دواړو خواو ته اوښتی او زموږ څارون کې له یو سرګند خطر سره مخامخ کړي دي. د سوریا عام خلک لګیا دي کړیږي او په ځینو ځایونو کې د روانو عملیاتو له کبله دوی دغلته ګیر پاتې دي. نوموړي زیاته کړه په ځای د دې چې د سوریا د مسلې حل د اقتدار د یوه سوله ییز انتقال له لارې وموندل شي، دغلته حکومت پلوي ځواکونه او یاغیان یو د بل پر ضد د پوځي ګټو د لاسته راوړلو په هڅه کې دي. جنرال مور د غراز د نړۍ حکومتونو ته په خپل پیغام کې وویل چې دوی غواړي د سوریا بحران حل کړي نو باید چې یو هر اړخیز نظر ورته وکړي، ځکه چې د په خبره دغه مسله اوس ډېره پیچلې شوې ده. په عین حال کې د روسیې خارجه وزیر سرګی لیوروف په ماسکو کې خبریالانو ته وویل چې حکومت یې له دې خبرې سره موافق نه دی چې ګوندې په سوریا کې د یو سیاسي انتقال د رامنځته کولو لپاره دی اول ولسمشر بشار الاسد له واکه لرې کړل شي. رویټرز ایجنسی لیکي د نوموړي د سرګندونې وروسته ترغې مخې ته راغلي چې د امریکا د خارجه وزارت ویان دی وکټوریا نولند وویل واشنگتن او ماسکو په سوریا کې د هغې وضعیت لپاره چې د ولسمشر اسد د واکمنۍ لړنګې دوه وروسته به مخته راځي خبرې ترې کوي. راپورونه وایي د سوریا د تاوتریخوالي پیښې په دې تېرو اونیو کې هغه مهال زیاتې شوې کله چې حکومتي ځواکونو د هیواد په هغو سیمو چې د اپوزیشن ډلو تر نفوذ لاندې وې یرغلونه وکړل او د سوریا یاغیانو وویل چې نور نو د نړیوال استازي کوفینان د اوربند په پلان عمل کوونکي به و نه اوسېږي. د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې په عین وخت کې د ولسمشر اسد ځواکونه د سوریا د سړو ښځو او ماشومانو پر وړاندې د جنسي تیریو لپاره تورن کړي دي. د سره صلیب نړیوال ادارې هم ویلي چې په جګړو کې ګیر یو ګڼ شمېر سوریایان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري خو دوی نشي کولی چې ورته ورسیږي. راپورونه وایي د جمعې په ورځ په ګرد سوریا کې خلکو ځای پر ځای حکومت ضد مظاهرې وکړې چې ځینې پکې له امنیتي ځواکونو سره په سختو نښتو بدل شوې. د سوریې دغه خراب امنیتي وضعیت ته په اشاره د ترکیې ولسمشر عبدالله ګل په دغه هیواد کې د کورنیو جګړو د پیلېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې او په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا استازي لیال ګرانټ په امنیت شورا زور راوړی چې په سوریا کې د کوفینان د سولې په پلان د عمل یقیني کولو په لړ کې د کوټلي ګامونه پورته کړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
له شام څخه مصر ته ځو. په مصر کې نن د ولسمشریز انتخاباتو لپاره د دې هیواد وګړي رایه چوي. په هیواد کې سیاسي تناو زیات دی. دوی ورځې وړاندې د دې هیواد سپریم کورټ د حسنی مبارک د واک تر ختمې وروسته په لومړي ځل سو انتخابات غیر قانوني وګرځول. په پارلمان کې غالب اکثریت د مذهبي ګوندونو اخوان المسلمین او النور پارټي وو. د سپریم کورټ د فیصلې ته جمهوریت پلو څنګه ګوري؟ د ایسوسیټیډ پریس خبري اجنسی رپورټ شاهین بډیرای وړاندې کوي.
جمهوریت پلوا سیاسي کارکونکي چې د حسنی مبارک د واک پر ضد تحریک راپورته کړی وو وایي فوزی جنرالان به هڅه کوي چې واک په خپل لاس کې وساتي او غواړي چې خپل کوم اقتصادي سلطنت جوړ کړی دی هغه د ولس ته نظر نه بچو ساتي. د خالی اتوار پر ورځ په کېدونکو انتخاباتو کې د احمد شفیق مخالف او د اخوان المسلمین کاندید محمد مورسی وایي د عدالت په پریکړه خفه دی ولې بیا هم مني. نوموړي زیاته کړې په انتخاباتو کې به په میلیونونو خلک د جابرانو واک مسترد کړي. د چهارشنبه په ورځ د پوز لخوا مقرر شوی حکومت امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړي هغه خلک دی ونیسي چې د ټریفیک نظام خرابوي او د هیواد اقتصاد اغیزمن کړي. لدې پریکړو وروسته ډېر خلک دا فکر کوي چې پوز د جولای د وړومبې نیټې نه وروسته هم واک په خپل لاس کې ساتل غواړي او مقصد یې دا دی چې واک د ولس لخوا غوره شوی ولسمشر ته منتقل نشي. نوي انتخابات د نوي پارلمان د غوره کولو لپاره کیږي او اخوان المسلمین چې درې میاشتې وړاندې په کوم حال کې وو د هغې نه کمزوري شوې ده. په مصر کې ډېر خلک د اخوان المسلمین په مشرۍ کې د غوره شوي پارلمان د کار نه مطمئن نو د دوی په نظر پارلمان خپل کار په ټیک توګه نه ترسره کاوه. انتخاب کوونکي وایي دغه اسلامي ګوند غوښتل چې د مصر په سیاسي منظر خپل اجارهداري قائم کړي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې د جرمنی ورسپانه شپږ لیکي په غرب کې ډیر په دې فکر دي چې چین او روسیا باید د افغانستان په ثبات کې زیاته ونډه ولري. په دې ترڅ کې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ویلی له بیجنګ او مسکو یې غوښتنه دي چې د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره کار وکړي. نوموړي دا خبرې د زیارت په ورځ په کابل کې د روانې غونډې پر مهال کړې دي. په افغانستان کې د چین او روسیې د رول په اړه د شپیګل ورسپانې د مقالې مهمې برخې له پامیر صاحب اورو.
شپیګل ورسپانې کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګیدو بسترویلې په کابل کې د غونډې پر مهال د افغانستان ثبات لپاره د سیمه ییزې همکارۍ غږ وکړ. ورسپانه لیکي خود افغانستان او د گاونډو ترمنځ همکاري اسانه کار نه دی. په مقاله کې راغلي پاکستان او ایران اکثر ایوازې خپلو ګټو پسې ځي. افغانستان په تاریخي توګه د دې هیوادونو د واک د ترلاسه کولو هڅو او د کرایي جګړه مارانو د جنگونو میدان پاتې شوی دی. شپیګل لیکي دا وس راز نه دی پاتې چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړی دی چې له افغانستان د ناټو تر وتلو وروسته د ستراتیژیکي ژورتیا په نوم د خپل هیواد نفوذ برقراره وساتي. په مقاله کې راغلی دا هم تر ډیره روښانه ده چې د یاغیانو لوړپوړي مشران د پاکستان په کوټه او نورو برخو کې وسی. شپیګل ورسپانه لیکي په داسې حال کې پر روسیې او چین غږ کول د ناټو غړو هیوادونو ناامیدي او ماته خي. لیکنه وایي د مې په میاشت کې د شیکاګو په غونډه کې هم پر چین غږ وشو چې د افغانستان ثبات لپاره د کار وکړي او د دې هیواد د پوځ او پولیسو روزلو لپاره دی په پیسو کې ونډه واچوي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ادارې یو جګپوړي چارواکی وایي د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ درې اړخیزه خبرې د پاکستان پر ضد نه دي. د امریکا او هند ژمنه کړې چې د افغانستان د اقتصادي ودې او ثبات په کار کې به مرسته کوي او په دې اړه به د امریکا، افغانستان او هند ترمنځ درې اړخیزه خبرې وسي. د دې تفصیل له جان اقال کوزی اورو.
د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رابرت بلیک په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل په پوره ډاډ سره وایم چې د افغانستان، متحده ایالاتو او هند ترمنځ درې اړخیزې خبرې د پاکستان پر ضد نه دي. بلیک وایي دا درې اړخیزې خبرې د افغانستان د وضع او له دې هیواد څخه د ملاتړ د څرنګوالي په اړه دي. خاغلی بلیک د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل لکه څنګه چې تاسو له ما څخه په وار وار اوریدلي په افغانستان کې د انتقال درې ډېرې مهمې مرحلې روانې دي. دا یوازې د امنیت انتقال نه ده بلکې په سیاسي برخه کې هم ده. په 2014 کال کې په افغانستان کې ډېر مهم انتخابات ترسره کیږي او وروسته به اقتصادي انتقال هم ورسره په مساوي ډول پر مخ وړاندې شي. د چهارشنبه په ورځ د هند او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ له خبرو وروسته د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران سلا شول چې افغانستان، هند او متحده ایالات باید خپل فعالیتونه د رسمي مشورتي غونډو له لارې پر مخ بوزي. د امریکا متحده ایالاتو او هند موافقه وکړه چې له افغانستان سره به درې اړخیزې خبرې کوي او په دې توګه به د زراعت، کانونو، برېښنا او نورو زیربنایي پروژو کې له افغانستان سره مرسته کوي. د دې درې اړخیزو خبرو جزئیات به په راتلونکو اونیو کې په ډاګه شي. د هند د بهرنیو چارو وزیر اس ام کرشنا وایي هند او افغانستان په خپلو کې لرغونی، تاریخي، اقتصادي او فرهنګي اړیکې لري او په افغانستان کې د هند ونډه مهمه وبلله. کرشنا د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې د پاکستان په اړه وویل په پاکستان کې د ترورستانو امن ځایونه باید له منځه یوړل شي. د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رابرت بلیک د پاکستان د لشکر طیبه ډلې د ګواښونو په وړاندې د هند د اندېښنو په اړه وویل مونږ زیاتې هڅې کوو چې پاکستان د لشکر طیبه د فعالیتونو پر ضد عمل ته وهڅوو تر څو د استخباراتو د شریکولو او نورو همکاریو له لارې د هغوی د حملو مخه ونیول شي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان به د هند او افغانستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا مخالفت وکړي. خو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی په دې اړه وایي واشنگتن له اسلام آباد څخه ناهیلې ده او له همدې امله هند ته د دوستۍ او همکارۍ لاس غځولی.
د واشنگتن غوښتنه له چیلي نه د ده معنا ورکوي چې نور امریکایان نامیده شوي دي له اسلام آباد. یوه مسله له بل خوانه پاکستان اوس ډېر ناوخته دا مسله مطرح کوي چې د هند نفوذ یا مثلا د هند اړیکې له کابل سره. د دې لپاره چې اوس کابل او ډیلی ستراتیژیک روابط لري او ستراتیژیک تړونه په یو بل په منځ کې مسکه.
د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال خاغلی بلیک وای هند د افغانستان په بیا رغونې کې $2 میلیارډ مرسته کړې او د یو باثباته او بریلي افغانستان په جوړولو کې د نوي ډیلی مرستې د ستاینې وړ دي.
دا مشال ریډیو ده.
لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل د دوه غنټې مخکې په خیبر ایجنسی کې یو بمی چاودنه شوې د زخاخیلو په لندیکوتل په زخاخیلو اډه کې چې په نتیجه کې د اسیسټنت پولیټیکل په وینا باندې 14 کسان وژل شوي، 45 ټپیان دي. خو د مشال همکار چې هسپتال تللی و هغه وایي چې د 15 مړي شمیرلې او تر 80 زیات زخمیان دي. دا وخت د مشال همکار د بمی چاودنې پور ځای باندې دی. فرهاد خان کتاب زسراتو اساس تاسو شاوخوا څوینې دا وخت د بمی چاودنې کم سیسوي دا کلش تصویر راکې
د بازار زخخینو چې کومه فائده دلته کې په لندي کوتل بازار کې دا امنیتي ځواکونه په خپل ولک کې خسته او دلته کې زګورم چې خو شاو سپارډز دکانونه چې کوم دي دا په مکمله توګه تباه شوی دي او هغه ګاډې هم زګورم چې په هغه کې چاودنه شوی دا او هغه پورځي پورځي تللی او سره په خوا کې دوه نور غاړي هم تباه شوي دي
او نور یعنی د بازار کې خلک ګرځي را ګرځي یا خلک تللی دي یا څه بالکل خاموشه ده څه دي؟
لندي کوتل بازار په مکمله توګه باندې بند شوی دی. خلک خپل کورونو ته تښتېدلي دي او وي واپس تللي دي او چې کوم ځای کې دغه چاودنه شوې لږ ذکر کول غواړم چې دلته کې زیاتره د فروټو والو د سبزو دکانونه او د عام بسکټ خرڅونکي دکاندارانو او دلته کې د مستو یا د پیو خرڅونکي دکانونه هم طرف کې داسې خلکو ته مرګ ژوب لا وړېدلې ده.
څنګه ډېر مننه ستاسو چې تازه حال مو راکې مشال ریډیو په دې اړه باندې نور تفصیل هم په راتلونکي خبرونه کې کوي تاسو ته ښه وخت غواړم
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
د امریکا فوجانو له افغانستان د خپل ځواکونو تر وټولو روسه د خپل پوځي سامانونو د استلو پاړه د منځنی ایشیا د هغو هیوادونو له مقامات سره خبري کړي چې له روسي سره نږدې اړیکې لري د خبري اترې به د روسي لشتوالي دوام لري چې په دې هیواد کې د یو شمیر محافظه کارو غوسره پرولي دا ریپورت د روس په کمیر سان تورسپانه کې خبر شوی په کراغلی چې امریکا خپل یو شمیر سامانونه په وړیا توګه او یو شمیر نور بیا د ساتلو لپاره د هیوادونو ته سپاري فریدا هوټسفي پدیاړه نور معلومات راکوي
دا مسله چې په روسیې کې د یو شمیر خلکو د غوسې سبب شوې ده د کمر سات په نوم په یوه روسي خبرونه کې خبر شوې ده د فرانسې خبری اژانس د ورسپانې په حواله لیکي د قرغیزستان، ازبکستان او تاجکستان پوځیان له پینټاګون یا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سره د نقلي وسایلو او ټانکونو د لیک په اړه خبري کوي راپور د بیلابیلو پوځي سرچینو په حواله لیکي د دې وسایلو یو برخه به په وړیا توګه او یو شمیر نوري په امانت ډول د هیوادونو ته ورکول کیږي فرانس پریس لیکي د قزاقستان یوې پوځي سرچینې دا تایید کړې ده چې دغه مسله سکهال د مارچ میاشتې څخه د مخه کله چې د امریکا د دفاع وزیر قرغیزستان ته سفر وکړ مطرح شوې به خو په مسکو کې ډیپلوماټیکو سرچینو کې مرسات تویلی چې بې د روسیې لشتوالي څخه د دې ډول خبرو اترو تر سره کول د منلو وړ نه دي د روسیې ډیپلوماټیکو سرچینو زیاته کړې ده چې دا هیوادونه ګډو ګټو تشمن دي قرغیزستان، ازبکستان او تاجکستان د منځنۍ آسیا هغه هیوادونه دي چې له روسیې سره نږدې اړیکې لري ازبکستان او تاجکستان له افغانستان سره ګډې پولي هم لري او په قرغیزستان کې د امریکا پوځي اډه ده چې د روسیې د محافظه کارو لپاره له جنجاله ډکه مسله ده متحده ایالاتو او ناتو موافقه کړې ده چې په 2014 کال کې بخپل ځواکونه له افغانستان څخه وباسي له هغه مهال چې پاکستان د ناتو د اکمالاتو پر مخ بل ترانزیتي لار وټړل نو د منځنۍ آسیا لاري په افغانستان کې ناتو ځواکونو ته د اکمالاتو رسول ډیره د اهمیت وړ شو خو د شمال د لارې د پاکستان په تناسب هم ډیره اوږده ده او هم پری ډیر لګښت راځي
فریدا هوټ سیفی د پاکستان ولسمشر تیر کال د اگست په میاشت کې په قبایلی سیمو کې د فاټا اصلاحاتو پر نوم کوم قانون لاسلیک کړی و هغه په نه عمل کې دوه اوسم تود بحث روان دی د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو ځینې مشرانو په سو اصلاحاتو کې نمګړتیا په ګوته کړې وي خو اوس هغه هم د اصلاحاتو له پلویانو سره ملګری شوی او وايي دغه اصلاحات نه عمل کیږي د ولسمشر ویاند اشاره ورکړي چې حکومت په قبایلی سیمو کې د نورو اصلاحاتو اراده لري نو دلته پښتنه دا راپورته کوي چې دغه نور اصلاحات څه کېدای شي پدیاله زما د عبدالحی کاکړ رپورت واوري د پاکستان د سرکاري خبري اژانس اي پي پي په وینا د ولسمشر ویاند فرت الله بابر په قبالي سیمو کې د نورو اصلاحاتو راوستو اشاره د چارشمې پورس په پېښور کې په گورنر هاوس کې په جوړ شوی غونډه کې ورکړه خو دا به څوی د دې نور وضاحت و نه کړی مشال ریډیو هم د دې لپاره له فرت الله بابر سره د خبرو هڅه وکړه خو کامیاب نه سو البته د قبالي سیمو جنو وتلو شخصیتونو په هغو نورو اصلاحاتو رڼا واچوله چې ورته ضرورت دی په دوی کې یو هم وتلی قانون پو او سیاستوال لطیف افریدای دی نو مولای کڅ هم سوي اصلاحات نیمګړي غني خورته یو ش پایل شکاری البته دی وای ک قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا کې غړي کړل سي نو دا به د خلکو په ژوند کې هر اړخیزه بدلون راولي
د قبایلی د موجوده مرکزی حکومت سره چې کم تړلې قبایلی علاقې دي د دوی نه د صوبې قبایلی علاقې جوړې شته صوبې قبایلی علاقې چې جوړې شنو د دوی حیثیت به د سواد د بنیر د دیر د ملکنډ ډویژن په شان او دلته به های کورټ بم لاړ شي سپریم کورټ بم لاړ شي او د عدالتي نظام بم لاړ شي او د ریاست ټول ادارې بال تلاړ شي التبا د خلکو د معاشي خبرې مو حقوقم پیدا شي او خلک به په صوبایي اسمبلی کې به نمائندګي ولري دا اوس کوم به ریاست او به سیاست او به وکیل به دلیل ژوند دی نو دا به ټوټلی بدل شي
له کورمې ایجنسی څخه د قومي اسمبلی غړی منیر اورګزی بیا وای په نورو اصلاحاتو کې دي د ایجنسی په سطح عدالتونه او بلدیاتی ادارې جوړول شامل سي
یو غړو نه اصلاحات دا یو په غلط فرم باندې د فټي لیول فرم باندې خو دې یو عدالت مې راوښو یو اوس ایجنسی کې نه نه پکوړه انتظامیہ دی جوڈیشری منجو او بل دا لوکل گورنمنٹ کم نظام دا انتخابی شکل کی حالت روشی ہرا و ہرا دی فاٹر کونسل دی پارا دی یو کونسل دی کاشی جوڈ سی منتخب کونسل دی جوڈ سی درو کولو پارا سو دی دا چینی یو دا قانون دوانے بارا جوڈ کی بل دی دا فیصلہ ہو جی آیا متا سبی تطلیلو کی فیدا را یا متا فاٹا زون تصبی جوڑو والے کی فیدا را
ایاز وزیر د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ دی او خپل د جنوبی وزیرستان اوسیدونکی دی نوموړی د قبایلی سیمو پر حالاتو لیکنه هم کوي دی وايي په سو اصلاحات کې لوی نمګړتیا داوه چې خلک له 40 اف سی آر خلاص کړل سو خو پر یو بل داسې قانون واړول سو چې هغه ته په قبایلی سیمو کې مستقله مارشلا ویل کېدای شي
ریګولیشن ان ایډ اف سیول پاور وای چې هغه کې فوج ته دومرا اختیارات ورکړل چې دومرا په افسیار کې د پولیټیکل ایجنټ نو په یو طرف خو وی چې اصلاحات مو وکړل په بل طرف یې په قبایل سیمه کې لکه مستقله مارشلا ولګولا د فوج اوس خپل خوشه چې په هر چار شک وشو تشدانا چې کنیا سړی ملزم دی یا ملیټنټ دی چې په چا شک وشو چې دغه سړی د دهشتګردو سره یا لاس ته یا آئنده ور سره لاس کولی شي نو داغه خلاف هر قسم قدم اخستی شي هغه کور ډنګولی شي هغه نیوی شي ایون تر مرګه پورې داغه کار کولی شي
ایاز وزیر د راتلونکو اصلاحاتو په اړه وړاندیز کوي چې له قبایلي خلکو څخه د یو داسې کونسل یا شورا جوړ کړل سي چې هغه د سیمې د خلکو د ضرورتونو او خواهشاتو پر بنیاد په با اختیار توګه اصلاحات راولي
زه دا وایم چې دا اختیارات دا داسې په کار دي چې د هرې ایجنسۍ 15 یا 20 کسان په الیکشن یا دغه سې په قومي جرګه وټاکل شي چاغه د اغه ایجنسی یو قسم اسمبلی وګرځي دا د گورنر کونسل وی د قبایلی سیمه د پاره نو هر 15 کسان به د خپل ایجنسی ذمہوار وی هغه به پولیټیکل ایجنټ کارونه ګوري او ګویا په پولیټیکل ایجنټ د پاس وی چې پولیټیکل ایجنټ زیاته ونه کی اختیارات به ګویا د پولیټیکل نه واخستل شي عوامو ته به ورکړل شي
که څه هم ځینې سیاسي ګوندونه د مدني ټولنې غړي قبایلي مشران او د بشري حقوقو مبارزین په قبایلي سیمه کې تر اصلاحاتو کولو لمخه هلته امن راتلل اهم بولي خو ځینې بیا وایي چې د دې هر څه سربېره په قبایلي سیمو کې د پراخ بنسټه او هر اړخیزه بدلون چابي اوس هم د مرکزی حکومت او سکیورټي اسټابلیشمنت په لاس کې دي د پنړی کې د خلکو د ځان وژلو یو شمیر وجه کېدلی سي خو د قبایلی سمو یو ماشوم ځکه ځان سیزلی دی چې د سکول د وردی پیسې نه درلودي شانواز د دې ماشوم له مور غرور او لا غو سره خبر کړی دی او د ژوند کیسه په دې رپورت کې رانغاړي
کامران چې په خپل اسکول کې د اول جماعت نه تر اووم جماعت پورې په اول پوزیشن را روان وو په مال حال ډیر غریب وو د هغه مور شاهانه بیبي د هغه ورځې حال وای په کوم ورځ چې کامران د هغې په وینا ډیر عجیبه قدم اوچت کړو
او بس ویل مال دی اسکول جامې راواله او نورې نه وي او بس ویل په دې ژوندګۍ سو بس ایسته ځان ته تلې وار بس ته خبرم نو مخزانه د نن نه ځان ما تکړل ما یې څه بکای ادا تلې تلې ورغانه مونږ یو طرف ته ځان واره او بس په دیوال ولاړو او بس ما د سیمه او د شاره دام کو بس ویلې بیبي ګور راته او بس هغه وخت په منګه تیر شو
شاهانه بیبي وای د خپل خور په کور کې وسیږي او خاوند هم سو میاشتې وړاندې د ډېری غریبۍ له وجې سعودي عربستان مزدوری له تلی دی
خاون می په عمره تلی دی او بس ټټ کی کار کوي کلی خور یې سمم نشته دی خور کر پروت دی والی نو شیر پاو تا می اوړ بیا می کراچای خور پیسې راولي غړي دا کی را سر دوه پیسې لار خرص مرا سره نو په لار خرص می له 200 خور را کړل چې دلولو او سل علي وی خو ورندار را کړ سل علي بل را کړل
د کامران مشر ورور سلیم خان هم د اول جماعت نه تر لسم جماعت پورې په ټول اسکول کې په اول پوزیشن را روان دی او پروس کالی د پیښور سیکنډري بورډ د امتحان دلاندې د نهم جماعت کې هم خپل اسکول ټاپ کړی دی هغه خپل تعلیم څنګه حاصل کړی
جی ما 7 کلاس دې ما دلته ترور کړم ورک 8 کلاس دې ما دلته بابا د کور کې مرکا غسی موري مې بابا غسی و خو 8 نه بعد دا وفات شو چې نن ته شم جی زما د تعلیم زما د علم امن په ما غانو و لکه کور کې مشر سوک نو نه 10 کلاس چې دا خپل کور ته لاړم هغه کوم دا ګرمه درې میاشتې چټه نه کې دې ما مزدوري کړی دا او دا امتحان ته چې پرې کړو د تیارې د پر هغه کوم ما دې کړی دا
کامران په محمد ایجوکیشن اکیډمی پیر قلعه کې سبق زده کاو او د دغه اسکول پرنسپل ذاکر الله اویل کامران ډیر فرمانبردار وو او د هغه سره به د اسکول د ریکارډ په کاغذونو کې ډیر مرسته کوله.
خو یو ټایم کې د سراغله چې تقریبا فورت کلاس کې دوی اسکول پرې خو دو نو به د تری دی کبال ما مړ کار شروع کول کډ ډیر غینتی غربت یو به خوښته ما یو رزولې د موتوی چیرې د کار کوچ خیر ته مقابل دغه خیر یو 100 روپۍ فیس خو تور کول شي یره د چیرې جی نشم کوله بس مو پلان می مجبور کړم مچ وی چې بس کار کوا او سبق موایا نو خوښته به مارا وسته مدسي بغیر فیس لکه سیون پوری مو سره اوس سیون کلاس کې مې سیخ کلاس کې کوم ریزلټ وین ول نه پاره کې فرست پوزیشن دی ماشوم غسته یو دا کین ته هی او سٹینډ قابل ماشوم
د کامران مور شاهن بیبي وای غریبی خو له عمر وا خود کامران د جامو د پاره ځان په اور سیزلی د ژوند اور د شپې نور هم لند کړي
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږي پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد